دا زهرو كاروان
دا زهرو راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښه ژوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پښتون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولنا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
خپلې درې لوڼګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراری شولم، زه به پیدا کولی نه شولم. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام به هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوی ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره یي ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوي ډلي کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه یي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه یي موادو د قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال جدي په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه یي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروئین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروئینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشهیي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ځوان ته کتنه کړې چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتادو انډیوالانو ته پناه وراوړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بېمانا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بېرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بېرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بېرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بېرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد د درملنې په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلوده څو کاله مخکې، یو هم سمپی مې و د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. بارې مرته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ماسټر شروع کړی دي. بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یې نه کوله، بیخي تر شیشې تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي، نو میده 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 چاول مو پلمن کی فعالیت را شروع کی بیا کندار سو بیا تر کابل پورا ورسیدلو
تقریبا د څومره کسانو درملنه مته شیخ خپل کړی وی
یاره تقریبا تر زر سوار لسو داس پور رسیج چې موجه درملنه بشپړ کړل
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري په دې برخه کې چې شاید شي په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات شي په نورو برخو کې نسته
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده ډیره سخته ده اوس نور مریضې دی څوک تاته راځي دوا ورکوي هغه خپل په لار راځي بیا څو ورځې بعد راځي بیا ته غواړي ریکوري کوم مشکل نه او پاته سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خوا ابسوردی نو عصبي مشکلات یې زیات دي نو چې دې ته قناعت ورکوي په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي اکسیجن کموي دغه مشکلات په دې مرحله کې منځ ته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي
تاسې خپله شخصا له دغسې غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست کیسه راته کولی شئ
څو ځلې مخسوي دا یو مریض دی تقریبا څلوېښت کاله پنځوس کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي حتی شپېته کاله یې نشه کړې ده نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی بیا تداوی په شروع کوو ډېر وختونه داسې ورسره لاسو ګرېوان سوي یو شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی دوې شپې مو خوب نه دی کړی
ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي ځینې ډاکټران د نشو خواته مخ کړي دی ځینې ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړي دی ځینې هغه کسان چې د انستیزي یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي هغوی د نشو خواته مخه کړې ده ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاته کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده
والله دا خو موږ که لږ ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید دې شي ته زړه ښه نه کړي او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني دا کیسې ویني دا خاطرې ویني طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي
تاسې مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډېره اوږده ده ډېره پیچلې ده ډېره سخته ده بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوئ هغه څه شی ده چې تاسې دې ته لیواله کوي یا تاسې دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي
ولله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یاره که تر دې یو معاینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري ښه راحته به یې ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي ځکه چې دا داسې خلک دي چې څلورویشت ساعته باید دې ته فعاله اوسي نو څو واره ما خپل دا تصمیم نیولی دی چې یاره ته دا کار پرېږده نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم بل یې پرېږدي بل یې پرېږدي اخر دا خلک څه وکړي خو دا مور لري پلار لري بچان لري ژوند لري نو دا مې څوک غواړي چې بېرته دا راوګرځي سم لارې ته تشویقي ژوند ور وښيي چې یاره دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده راسه ښه ژوند تجربه کړه
ډاکټر صاحب دغه له دغه چې مریضانو سره مخکې کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي سړی لږ زوروي رواني فشار په سړی باندې راولي چې دا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي په تاسو کې څه تغیر راغلی
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې پخوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کوو هر معتاد ته قناعت ورکول سخته ده بیا د ورځې شلو مریضانو سره خبرې کوي بیا شلو ته قناعت ورکوي بیا فامیل ته یې قناعت ورکوي نو واقعا سخته ده طبعا راولي بعضې مشکلات پیدا کوي
بله خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنه ورکوي پیغور ورکوي او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تعنې یا پیغور سره مخ کیږي تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي
ولا اکثره وخت ملګری وایي بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی بیخي شرمېږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو خو زه داسې نه وایم زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دې راته ووایه داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي درته علاج یې کړی وي بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي داسې کیسه لرې
یو تن مریض و نو د کابل ولایت یې راویستلی و کندهار تلته موږ علاج وکړي بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته د بیا موږ ته شپخانه ونیول، ټول مصارف یې ورکړل، کور کرایه ورکړله. نو کله چې ما د عزت ولیدې چې موږ ته راکوي، کوم خدمت چې ده کړی وو، نو واقعاً ډېر خوشحاله سولم او خپل په کار مې نورم زړه کښېناستی چې یاره نور به مخته ځو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د محتاجونو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د خپله په څېره کې چې ده په مخ کې دودش مرضونه تثبیتېږي، چې دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بېږي چې دا محتاط دی. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنې خبرې متقطع خبرې کسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېږي، د مینا د غاښ ته یو قسم تعمل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې تورېږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسل کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکانې همیشه رسېدلی یي، پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واوري.
ایران تلاړلو، د ایران خاوره کې م سرپرست مې ولیدلو، د پوزان بانی لبنیات ماسبندۍ کې م کار که وای دا اوبو ته د روماتیزم مرض نه پیدا کوي، در طریق وای تاسې استفاده کوی مونږ یې مکوو بس اما چې استعمال کړلو بیا هم پوهېدلو نه پوزان بانی ښه کار به مورته کړ. بس په دغه ناولي عمل باندې اخته شو، 28 کاله کېږي چې زه دا عمل کوم. من که داسې پیدله استعداد داسې ناولی عمل ده یا هله چې توبه دغه باندې نه ورتللو. ډېره زندګي مې کې لاړله، بس ټول مې د پلار له ملکه ونې مې خرڅې کړلې، چنار مې خرڅ کړلې، حاصلات مې خرڅاوه چې هماغه و پرنیشو اخته و سرګرمه و وروره جانه زیتیره نورم پکر نه و کور ته هر څه ایران ویر کړي و. والله داسې بدې خاطرې مې لیدلې دي ځینې چې وړو وړکو منډې راپسې والې او مونږ به یې راسملولو، په اوبو به یې منډلو، په دې قبیله م نه نباسه، په دې جای کې ماچوه، په دې ځای کې ماچوه. بس 50 لکتې دي نرس پوچرا باندې وړې وړې کړلې. دغه حالات م تېر کړي، هېڅ په د خپل عمر پوه نه شولو. او خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، همدا ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراري شولمه، زه به پیدا کولی نه شولمه. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې بریښ ته رسېدلې ده، سیاسره او خپل ځانم ډارېدله چې حشر هم د پابرو په عزت خوندي شي. مالې ښځې نورې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که یې ورکه یې که یې وزن یې که هر څه کې نور اختیار د تا د مال طرف د ما په وجود دا تاثیر کړی ده چې یو خویله غاښو خلاص کړلو، یو یې سپینګیره یې کړلمه، نور یم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کول غلا مې نه کړله، زحمت مې ایسته، سوال مې هم نه کاوه، حرام مې هم نه خوړله، فقط چړی و دشان مې تېرې کول. بیا دغه چرخې رانه دا متادانه پټ کړه، ویده سوای اومه رانه وړی وم، داسې پورته سلمه چې مې جبو کې هم نه پیسې هم نه وچې هم نه چرخې هم رانه وړی وم. یوه ورځ دوه ورځې مې روژان هلته یو هوټل وم، هغه سره مې دامه خجارو کول او داسې. بیا مې قصه ورته وکړل، وای کاکا تا خو چرخ ما خو چرخ مې داسې ویده سوای اومه مریض اومه، هغه یې رانه ویول. وای اوس بل غواړې چې وای خو نه ته څوی ورکوي مالې نه زر په عراق کومک راسره وکړه، زه دغه د موچیګره سامان اخلم، موچیګرت کړمه. بس هغه زه روپۍ راکړلې، بیا لاړلم د موچیګره سامان مې واخېستې. یو وار مې اسمې په دې کار وکړ، بل وار چې د شپې ویده ومه پولیس وختې باندې زیاتي دی، دا څه څه سامان و دی ټول رانه اخیستلی.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی. د هغه مېرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي. تا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی؟ دا آواز د چا دی او وروسته به څه پېښ شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
کله راشي؟ نن څومره ورځ ده چې کور ته نه دی راغلی.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه شی به یې وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې زه ډېره وږې یم.
دا
د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی، دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو، د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي.
خدایه فضل وکړي، دغه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو، مور دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا، مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وای په تا د خدای نه کوي، څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خوان مې څه شوي دي.
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره. بس اوس پوه شوم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا، چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوېږي.
اجم الله دای سلام جان، بیرته راغی.
سالار ته عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمري نو کوی بیا برازی، بیا برازی، خام خام رازی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازا سلام جانا، چیلم موام دا وستا زسر کرد.
بس تا نصیب پک شوی ور. رازا رازا پر دیده، رازا تو روره.
بس تاسو ته دې مبارک وي. زه نور چرش نسکم.
نو چې نس کوي بیا ولې راغلی؟
د دې لپاره راغلم چې تاسو خبر کم چې زه نور چرش نسکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسو سره خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوي؟
نه چیرې نه ځم. اصل خبره دا ده چې بیا ستاسو سره نه وینم.
نو خو چاس به پرېږدې؟ موږ خو به نه پرېږدې زوروره، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدې نازوانه؟
ښه وایې، نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې، تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرې ایښې نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم، نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم، چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر را رسوي او بس، نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.